په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو خو پایل زنوریاس نوری د سات په مهمو خبرونو کوم. د طالبانو د حکومت هیو جکپوري چارواکي ویلي په راتلونکي پسرلي او د نوي تعلیمي کال پایل سره به د نجونو زده کړې بیرته پیل شي. دغه څرګندونې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو مسؤل عبدالحق حماد امریکا غږ ته کړی او ویلي دي چې د دې هدف لپاره د جوړو شوو کمیټو چارې ګړندې شوې دي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو که څه هم تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو د پوهنې یو شمېر فعالان وایي له پسرلي وروسته د نجونو پر زده کړو بندیز ته پلمه نه پاتې کیږي. تیر کال په پسرلي کې هم طالب ویندویانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې وه، خو د تعلیمي کال له پیل سره د نجونو ښوونځي خلاص نه شول. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او په تېره دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر دوهم اعلان پورې بندې کړې. په ترکیه کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي تر پرون پورې د تېرې اونۍ په مرګونې زلزله کې د مړو شوو افغانانو شمېر 119 تنو ته رسېدلی دی. په انقره کې افغان قونسل پسرلي حکیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د مړو شوو شمېر له دې زیات شي. هغه همدارنګه وویل چې د دغې زلزلې د زیانمنو شوو افغانانو د لاسنیوي لپاره یې د معلوماتو آنلاین ډیټا بیس جوړ کړی او مرستو ته اړ کسان کولی شي په دغه ډیټا بیس کې نوملیکنه وکړي.
اوس الحمدلله د کومکونو پر اسولو کې کومه ستونزه نشته. د ډیری افغانان د پوښښ لاندې راغلي دي. هغه افغانان چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او لا تر اوسه هم مرستې لاسته نه دي راوړي، نو زموږ کشمیر سره د اړیکه کیسي چې هغه زموږ پر فیسبوک باندې هم پلیک دي.
په ترکیه او سوریه کې د تیرې اونۍ د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 7.8 ثبت شوی، په لسګونو زره کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په دواړو هیوادونو کې پرون د مړو شمېر له 40,000 واوښت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې ډیری مصری سیف العادل د دې شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغې سره سمون لري چې په ایران کې میشت سیف العادل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سیشن بی پورس په یو نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر دی او چارې پر مخ وړي. دو شپېته کلن عادل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارډ غړی دی، متحدو ایالتونو پر سر $10 ملیون انعام ټاکلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو له افراطیت سره د مبارزې د پروژې له مخې هغه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې د عملیاتي ډلې د ظرفیت په لوړولو کې مرسته کړې او هم یې د دې حملې یو شمېر الوتکې تښتونکي روزلي وو. القاعده شبکې تر اوسه په رسمي توګه د ایمن الزواهری ځایناستی نه دی ټاکلی. امریکایي چارواکو د 2022 کال په دوبی کې اعلان وکړ چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو دغې شبکې تر اوسه مړینه هم نه ده تایید کړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن درې هیوادونو جرمني، ترکیه او یونان ته سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یو بیان کې وویل چې بلینکن به په دغه سفر کې چې د فبروري تر 22 پورې دوام کوي د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي او په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې د زیانونو په اړه به د متحدو ایالاتونو د غبرګون د هڅو څارنه وکړي. د پرایس په خبره بلینکن به د راتلونکي سیشن بی پورس د یونان له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او د اپوزیسیون له مشر سره وګوري او د امریکا یونان د ستراتیژیک ډیالوګ څلورم پړاو به پیل کړي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن پنجشنبه د درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغې لوبلړۍ ته د راشد خان په مشرۍ 13 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان او متحده عربي اماراتو لوبډلې به خپله دویمه او درېیمه لوبه د شنبې او یکشنبې په ورځو د فبروري 14 او 19 نېټه ترسره کړي. د کرک انفو ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلو له 2018 کال راهیسې 15 شلوریزو لوبې ترسره کړي چې 4 افغانستان ګټلې دي. آزادی رادیو اوری لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه دو نیوزو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان لا هم منځنۍ او جنوبي اسیا ته د ترهګریزو ګواښونو د اصلي سرچینې په توګه پاتې دی. دا خبره د دې سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي ډلې په خپل وروستي راپور کې کړې ده. د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت تړون سازمان د افغانستان په شمال کې د دوی په ټکو د شاوخوا 4000 داعش وسله والو پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا دغه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي هیچ چاته له افغانستان ګواښ نه دی متوجه.
ملګری ملتونه وایي چې دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمېر نورې سخت دریځ ډلې په افغانستان کې فعال دي. دغه سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي کمیټې په خپل یو درشم نمبر راپور کې چې د فروری پر 14 خبر شوی ویلي، همدغه سخت دریځ ډلې منځنۍ او جنوبي آسیا ګواښي. د دې ډلې په راپور کې راغلي یادې سختریزې ډلې ځکه په افغانستان کې آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي چې په خبره طالبان د امنیت ټینګښت ته پیاوړې ستراتیژي نه لري. راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د طالبانو د حکومت مخالفه بلل شوی او لیکل شوی چې د دغه ډلې د بریدونو یوازنی هدف دا دی چې د طالبانو امنیتي تدابیر کمزوري وشي. دوی ویلي داعش کابل کې پر ډیپلوماتیکو اهدافو هم د دې لپاره بریدونه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې متاثره کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د سیمې د هیوادونو د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوی چې دا مهال له 3 تر 6 زور پورې داعش وسلول افغانستان کې فعالیت لري چې په خبره اصلي هستۍ د دغه هیواد ختیځ کې ده. پر ملګرو ملتونو سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونو هم تازه افغانستان کې د داعش پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې تاس خبری اژانس د ډله ییز امنیت تړون د مشر اناتولی سیدوروف په حواله ویلي یوازې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 4000 داعش وسلول فعال دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت تړون د اندېښنې بې ځایه بولي. متقی د چهارشنبې په ورځ له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو په 14 کلیزه کې وویل
افغانستان کې کایو د عايشین څخه تصرف ورته کیږي، هغه د سر وهل کیږي لکه متاسفینو سمانه دا څه په بزرګونو کسان دی ځای دی راي او څه ویلی نه څه په خبر نه وي. هر څوک ولای شي سوي ګوري راسي ویلی نو موږ سره د کینی مفاهمه ورسره کوو، مذاکره ورسره کوو، ولی تورونه د څوک نه لګي. دا در بدر د چاغا څلور نسزو جگزپل ملت څوک نور نه بدناموي نه د تهدید وي.
طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو وسلوالو ډلو موجودیت هم رد کړی دی. خو د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې راغلي القاعده سره د طالبانو اړیکې لا هم نږدې دي. پخوا تر دې پاکستاني چارواکو ویلي و چې پاکستاني طالبان هم د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه پلانوي چې د طالبانو حکومت نو منلي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کتونکو له ازادي راډیو سره خپلو تحلیلونو کې ویلي داعش، القاعده او نورې سختریزې ډلې افغانستان کې فعال دي او د دوی په چکو اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو دغو ډلو ته د جنګیالیو د استخدام کار اسانه کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جرمني چارواکو ویلي د افغان میرمنو لپاره د مرستې رسونې پروژې بیرته پیلوي. له ښځو سره او د ښځو لپاره په نوم د دغو پروژو چارې هغه مهال په افغانستان کې وځنډېدې چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز ولګاو. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
جرمني غواړي چې په افغانستان کې یو شمېر ځانګړې پراختیايي پروژې له سره پیل کړي. برلین دغه اقدام له دې سره سره کوي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت بندیزونه هماغه سي په خپل ځای پاتې دي. د جرمني د اقتصادي او پراختیايي همکاري وزیر اسفنیا شولزه ویلي د دغو پروژو په عملي کولو کې له ښځو سره او د ښځو لپاره معیارونه په نظر کې نیول کیږي. د جرمني سودویچ زیتونګ ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ دغه خبر خپور کړی او پکې راغلی جرمني کولی شي افغانستان کې له ښځو سره مرسته وکړي. د جرمني حکومت وایي تر هغو چې افغان ښځې په پروژو کې کار کولی شي د هغوی لومړنیو خدماتو ته ژمن دي، ځکه د دوی په ټکو افغانستان کې دا چارې له ښځو د ملاتړ په برخه کې ګټورې دي. د جرمني د اقتصادي او پراختیايي چارو وزیر په افغانستان کې د خپلو ځانګړو پروژو کار په 13 دسمبر میاشت کې وروسته تر هغې وځنډوه چې طالبانو په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو بندیزونو د نړیوالو بنسټونو غوسه وپاروله او لسګونه هغو په افغانستان کې خپلې چارې یا بشپړې او یا هم قسمي ودرولې. تر دغو بندیزونو وروسته د ملګرو ملتونو دوه لوړپوړي پلاوي کابل ته ولاړل، خو په ظاهره ونتوانېدل چې طالبان د دغو بندیزونو لرې کولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټن ګریفټس که څه هم 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته له سفر وروسته وویل له طالبانو یې د ښځو د کار په برخه کې ښې ژمنې ترلاسه کړې دي. ګریفټس ویلي تر هغو چې دغه ژمنې عملي نشي دوی باور نشي پرې کولی. اوس د جرمني د اقتصادي همکاریو وزیر اسفنیا شولزه د خپلو پروژو د کار د بیا پیل اعلان سره هممهاله یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونو ته ژمن پاتې شي. نوموړي وویل په افغانستان کې ناوړه بشري ناورین ته په کتو جرمني باید د افغانانو ملاتړ ته ژمن پاتې شي. د جرمني دغه چارواکي ویلي که هیواد د افغانستان هغو سیمو کې خپلې پروژې ودروي چې ښځې پکې کار کولی شي، په حقیقت کې دا د افغان ښځو کمزوري کول او هغوی ته سزا ورکول دي. راپور کې دا نه دی راغلي چې د جرمني دا پراختیايي پروژې په کومو برخو تمرکز لري، خو تیر کال دغه هیواد دغو پروژو ته چې تر ډیره د خیر ښیګڼې وې 200 میلیونه ډالر ځانګړي کړي وو.
په یویشت کلنۍ کې 40 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو او په لنډو څپو 19:21 او 15:20 د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو اوریدلی شئ.
د پاکستان د سن ایالت د کراچۍ او حیدرآباد له زندانونو څخه نور 120 افغان کډوال پرون افغانستان ته ستانه کړی شول. په دوی کې ماشومان او ښځې هم شامل وو. په سن کې دغه افغانان پولیسو په دې تور نیولي وو چې قانوني اسناد نه درلودل. په سن ایالت کې د افغانانو د نیولو لړۍ تر اوسه روانه ده او ویل کېږي چې په اوس وخت کې شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله په زندانونو کې بندیان دي. په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د قونسل د قونسلګرۍ مشر سید عبدالجبار ویلي چې ټولو بندي افغانانو ته خپل هیواد ته د لیږلو لپاره هڅې روانې دي، خو د دې ترڅنګ بیا هم د نیولو لړۍ په هغه هیواد کې روانه ده. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان په دې راپور کې.
په سند کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ پرون د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل د سند جیلونو څخه نور 120 افغانان خپل هیواد افغانستان ته لیدل شوي دي. په دې کې پریګل هم شامل و چې خاون سره پولیسو نیولې و او خاون دی د دسمبر په 15مه په زندان کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و.
په کراچۍ کې بندي افغانان چې تعداد یې د زرو شاوخوا دی په هغو کې 120 نزیات کسان چې دی د خزو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېګل شول. په دې افغانانو کې پری ګل بیبي هم شامل و، د کمی خاوند عبدالخلیل چې په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی و.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې دا افغان کډوال د 100 میاشتو راهسي په زندانونو کې بندو او د سزاګانو پوره کولو د جرمانی ورکولو وروسته عدالتونو دوی خپل وطن افغانستان ته د استولو امر کړی و. د کراچۍ څخه دا افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیدل شوي چې له دې وړاندې د جنوري په 1.5 130 د جنوري په 1 او په 9 د کراچۍ د زندانونو څخه 604 افغانان هم خپل هیواد ته استولي وو. منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ په ګډون د سن په نورو برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ لا دوام لري. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال لیډو ته ویلي چې په 4 بسونو کې د کراچۍ او 1 بس کې د سن حیدرآباد څخه څخه خپل وګړي د چمن د لارې افغانستان ته روان کړي دي.
په دې کې ماشومان او زنانه هم وو. د منګولي ګل څلور بسان د کراچۍ نه یو بس د سند نه داسې شپږ نیم سو شاوخوا کسان پاتې دي. زمونږ دینه مخکې هم موږ تقریبا 1200 پورې کسان موږ لیږلي وو، یعنی دغه سره 1400 کسان کېږي چې موږ لیږلي دي. دا شپږ نیم سو کسان نور بیا پاتې دي.
سید عبدالجبار ویلي چې په جیلونو کې بند افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لیږلو لپاره هڅې روانې دي او دا وخت شاوخوا شپږ سو افغانان د سند صوبې په زندانونو کې بند دي. په سند کې تیر کال د 2022 د جولای د میاشتې راهیسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي او زندان ته لیږي او د کراچۍ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ لا روانه ده. په سند کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا وخت په وخت د بشري حقونو فعالانو هم سختې نیوکې کړي او د پولیسو حکومت د عملې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالان وایي چې افغان کډوال د مجبورۍ نه خپل هیواد پرېښودی دي او کډوال شوي دي. باید چې د پاکستان حکومت د افغانانو سره روان خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. خو بلخوا د سن حکومت بیا د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو دفاع کوي. د سن حکومت وار په وار ویلي دي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسي چې قانوني اسناد نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي
او مخله دې چې د ازادي رادیو دوه ونیزو خبرونه ته وار ورسیږي. دا هم د دې لنډې خبرې برخې ورسته راپور. په کندوز کې د اوښانو د ساتلو او پاللو دود مخبور کېدو دی. په دې ولایت کې چې لکه د نورو ولایتونو په څیر کوچیانو له اوښانو ډیر کار اخیست، د موټرو او نورو وسایلو په زیاتېدو سره دوی هم اوس له اوښانو ډیر کار نه اخلي. نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال پر رپورټ کې.
په کندز کې یو شمېر مالداران وایي چې په دې ولایت کې د اوښانو نسل مخ په ور کېدو دی. اوخ یو ستر او غښتلی حیوان دی. په خوا کلونه چې خلکو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود، نو د حمل او نقل لپاره له اوښانو کار اخیسته. خو په اوسنی وخت کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې افغانانو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړی، نو د اوښانو روزنې او پالنې ته د کوچیانو پاملرنه راکمه شوې ده. په کندوز کې د ترکمنانو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل:
شتر اگر چې خوب چیز است، نگاه کدنش مشکل است.
که څه هم اوخ ښه حیوان دی، خو د اوخ ساتنه او روزنه ساده کار نه دی، ځکه ډیر لګښت غواړي. په کلیوالو سیمو کې موټر، ترکتور، زرنج او موټر سایکلونو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی او له امله کوچیانو د اوښانو له ساتنې لاس اخیستی دی.
دوی وایي ترانسپورتي خدمتونو ته د مالدارانو او کوچیانو لاسرسی، پرله پسې وچکالۍ، بهر ته د اوښانو قاچاق او مالدارۍ ته د حکومت نه پاملرنه هغه لاملونه دي چې د اوښانو نسل د ورکېدو له خطر سره مخ کړی دی. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو مالدار عبدالرحیم ترکمن آزادۍ راډیو ته وویل:
نسل شتر کاهش یافته، بسیار کم شده، تقریبا
د اوښانو نسل د ورکېدو په حال کې دی. په کندوز کې کابو 95 سلنه د اوښانو نسل کم شوی دی. پخوا خلکو ترانسپورتي امکاناتو ته لاسرسی نه درلود. مالدارانو د حمل او نقل لپاره له اوښانو کار اخیسته، خو اوس ترانسپورتي سهولتونه زیات شوي او له امله یې د اوښانو نسل کم شوی دی.
دوی اندېښنه کوي کاروند دولتي ارګانونه دې ستونزې ته پاملرنه ونه کړي، نو په راتلونکو دوه درې کلونو کې به په یاد ولایت کې د اوښانو نسل منځه ولاړ شي. د یاد ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار احمد زیارت وویل:
اوښانو ته به ډېره توجه وسي دغه نسل ته، چې د دې نسل خدای نخواسته بیخي له منځه لاړ نه سي او په کمبوت احساس نه سي. خصوصا عربي ملکونه په دې بخش کې ډېره غټه سرمایه ګذاري سوې ده. موږ مومین میری سو چې دغه موږ تاسو حکومت هم دې ته یو خاصه توجه کوي او د دغه نسل د انقراض چې کوم سر مخامخ دی دې نه جلوګیري وکړو.
د کندز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امریت عامر ډاکټر نجیب الله حسن هم د مالدارانو سرګندونې منی او وایي
اوخان یا کم سوي علتونه همدا داسې وسایل د ترانسپورتي زیات سوي په دوی باندې اوسه اثر کړی، خو اوس هم موږ کوشش کوو چې مالدارانو ته د دوی فوایدې هغه ورسو چې دوی دغه نسل د اوښانو بیخي ورک نسل افغانستان موږ کوشش کوو چې د اوښان باید دوی نسلونه نور هم ترویج کړي.
مالداران نه یوازې د خپلو کورنیو اړتیاوې د مالدارۍ له درکه پوره کوي، بلکې د نورو هیوادوالو د غوښې او لبنیاتو د اړتیاو تر څنګ د صنعتکارانو د وړیو اړتیاوې هم پوره کوي، ځکه د پسونو، وزو او اوښانو له وړیو څخه د غالیو، ګلیام، چکمنې، شال، پټو او د جاکټونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی دی، کلیوالې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پوښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او بانډو ته تللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم په اکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او بانډو د ښځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځنده سی ټیم د ښځینه کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو. ملتیا مو وکړي. درمنوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د ښځو په اړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې ښځینه کارکونکي له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تللې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښي دلته د صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې خصي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي، دا خپل مشکل به مو له غو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولی سوای. دلته ګورم موږ ماشومان به ټول سرس پورې هېڅ نو واکسین سوي، موږ ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړخه موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان سي په سوي تغذیې اخته وو، هغو ته به دلته په کور کې کور ته څنګه به راتلو او مواد به ورته ورکولو. ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به یې لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمونه چې د خاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتی سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغه هلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلات وو، کوم ستونزې وې، هغې ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به هم خپل دارو شیان ورکول. یعنی تر یو اندازه ښه وو، ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته. نو تر ډېره دمه مشکل حل وو، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچتله، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. د هغوی هر څومره ووایه چې دغه مرستیا لرم، څوک یې په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید و، ډېر ګټه به یې رسوله هر ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات لخوا هغه کومکونه اوس درول شوي دي. ښځینهو سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی. یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو، چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتېږي.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلي کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه وو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلي کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه وو نه بولي ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکترانې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر لاس او ګرېوان، او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یو د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې نیسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت په جمهوریت کې، هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي، سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نسته، اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. بیا مو په تېرو شلو کلونو کې له هغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي، ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړ شي. نو په اطراف کې خو لهاوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یې، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې ولا را دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو پېچنون نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی. دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی خپل غږ جیکي، هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نادولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي.
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمیدانند. به مو خاطر است که
مخکل دی چی و میرمن ماشوم نړی تراوړي هغه ټکو ته چې باید پامی نه پوهیږي لم دی وجه ماشوم لمینځي او خپل هم لګنو صحیح ستونزه سره مخ کیږي. مونږ به دې میرمن ته په هوای ورکو خو لبد مرغه چې د طالبان حکومت زمونږ په کار باندې چې ښځو لخوا ښځو ته صحیح معلومات ورکول وو بندیز ولګاو. سره له دې په دې وروستیو شلو کلونو کې د راډیو او تلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هره برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې اما پوهاوی ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا پوهاوی نه لري. دوی خپلو ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دېخوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت پوهاوی ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پهنتون د طب د پنځي محصل عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته وه. وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې، د دې لپاره ډېره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. دکې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته مشورې ورکول دي، به ټرین کول چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري. د دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او د میرمن ډېر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفت چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي، د آخري فرمان په اساس
نو هیڅ کله دې خو ځای بل څوک نشي نیوای لکه نشي کوی مونږ دې خو په ځای سړی راولو چې دې خو د خدمات وړاندې کی لکه دې مونږ د افغاني ټولنه د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم دې خزه کارمند دې ځای سړی نشي نیوای بخصوص کله چې هغه خدمات دې خو 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 د پاره وسیدې نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند هغه خزه وظیفه مخته یوسي لکه دا افغاني ټولنه خپل اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به دې خزه ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت همداسې پاتې سي مېرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو مېرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چه ډاکټر تزی چه هغه ډاکټر خزه وسیږي خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي د دې لپاره به څوک نه چې خپل مشکلات سره شریک کی او د ایت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه د یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د مایندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامېسته کی
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود لمخې دوی نس کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی مېرمنو ته څه وینا لرې تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي
هغه مېرمنې د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کېږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
د طالبانو له حکومت نه به تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په مېرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي
د اسلامي امارت نه مهیله ده د کله چې تصمیم نیسي بخصوص د مېرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د مېرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی لکه څنګه چې پوهیږي مېرمنې د جامعې یو مهمه برخه ده تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه مېرمنه ونه لرو هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه مېرمنې ولرو هغه مېرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري نو جامعه خپله پیشرفت کوي نو هیله مې ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي د افغانستان نسلونه په مشکلات کې اچوي شي
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په دولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسی حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاکله خبرې کوو. لمو سره میلمه د مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولی. اصولی صاحب، د واده یا ازدواج پاکله راته وغږیږئ، بیا په حقوقي اړخ هم معلومات را سره شریک کړئ.
ازدواج عبارت د هغه عقد څخه دی چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولی وي، چې د دو کورنۍ تشکیل څخه وروسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحقق کیږي. دو انسانانو د ژوند د ارامتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دو باندې غټ بحث شوی دی او د هغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري چې په دې برخه کې خپله الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی دا نر د پاره ښځه لباس ده او د ښځې د پاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام په یوه حدیث شریف کې فرمایلی دی چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس، یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو د انسان ګڼلی دی چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې دېرش ماده لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولای شي چې د هر څوک چې زړه وي هلته واده وکړو، ازدواج وکړو. هیڅوک د یو نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نشي ګرځېدلی. که چیرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، د مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د 1155 کال کې چې کوم نافذ شوی دی، په هغو کې خپله په لومړي برخه کې د ازدواج په برخه کې پراخ معلومات شتون لري، یعنې چې زیات برخه یې نیولې ده. د ازدواج په برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پرې اچول شوې ده. همدارنګه که چیرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې لپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره ازدواج یو ډېرو مهمو او اساسي بشري حقوقو څخه ګڼل کیږي. که چیرته یو نفر ازدواج وکړو، یو ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړو، دا په ژوند کې آرامه کیږي او ژوند یې په آرامۍ سره پرمخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټیږي، په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو، یعنی مثبت خواته سوق کیږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که ووایو چې د واده د سن لپاره عالمانو، پوهانو، همدارنګه روانشناسانو، قانون پوهانو مختلف وختونه پیش بینی کړي، مختلف وختونه باندې بوکس کړی دی چې دا د هیوادونو په قوانینو کې فرق لري. بعضې هیوادونو کې یو سن ټاکل شوی دی، بعضې هیوادونو کې بل سن ټاکل شوی دی. مثلا بعضې هیوادونو کې 13 کاله د نجلۍ لپاره ټاکل شوی دی او 20 کاله د هلک لپاره ټاکل شوی دی. همدارنګه 16 کاله هم ټاکل شوی دی او 13 کاله، 22 کاله، همدارنګه 24 کاله سن ټاکل شی بی دی. یعنی دا دی هیوادونو که دا دوی دی خپلا سیستم دی لیواجی پرک لری. همدارنگا دا ایرانشناسان چی دیگه بیخی بیا متفاوت نظر لری چی تقریبا دی نلکی دی پاره سین و 23 کالا خود را دی چگه دی. مختلف دلایل پیش بینی که بی چی پتی برخه که 2 کالا دی حلک دی پاره خود لری دی. بیا مختلف دلایل دی پاره هم وی چی دو وقتی نیسان چی دی، یعنی مغزی آرام تیالری تجربه کاری پا جوانی که دی مشکلات سر نمخ که که نور هم دیر مختلف دلایل پتی برخه که وران دی که بی. با کل که ووایو چې د واده لپاره بهترین سن شتون لري او خواله بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې دی د تو زنګورتیو چې کله هغه زنګورتیو انسان په دنګ پیدا کونه بیا هغه وخت دی واده چې باید بیا واده وکړو چې هغه یو چې د اقتصادي ثبات ته چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري بیا هغه ژوند یې په خښه قربانی په مخزي او په خښه قربانی یعنی ژوند کولای شي نو هم دارنګ د دې مسؤلیت پذیری احساس ته کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کو او هم دارنګ بلوغ ده او فکری آمادگی ده کله چې دغه تعلق شوم به انسان کې موجود شي یعنی دغه بیا وخت ازدواج ده یا ازدواج کولای شي بیا ژوند هم په ډیر ښه شکل باندې په مخ بولای شي
په افغاني ټولنه کې حالت او انجلې ته دا وخت ورکول کیږي چې انتخاب وکړي
په افغاني ټولنه کې خو هلک او انجلې ته د انتخاب یعنی واده وکړي واده انتخاب حق په اکثر وختونه کې نه ورکول کیږي یعنی په ډیر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او نجلۍ کولای شي چې انتخاب وکړي او په اکثر حالاتو کې په دوی یا د هلک او نجلۍ لپاره په اجباري ډول باندې ودونه کیږي او هغه مور او پلار انتخاب یا د نور خلک انتخاب باندې دوی واده کیږي چې دا مشکل په افغانستان کې شته البته د افغانستان کې د اروپی و انانه پاساس پانده دا حق دو علاکم جلی تا نور که ولکیگی چه دوی انتخاب بکو بلکه پیچ باری دول بانده دوی واده کیگی
دی تاسو پا نظر ولی افغان انجونو تا داق نور که ولکیگی چه دوی هم دشون ملگره وطا کی
متاسفانه او بوایو چه پا افغانی طولنو که یو بعد انانه ور پشتون لری چه دی پاساس پانده انجونه نیش کولای چه دی زنده پورا انتخاب وکا دی زنده پورا دی جوان ملگره اغا وطا کی چه دی اغا مختلف علتون لیری چه ما تایو لمره علت چه کاری اغا دوی دی اسلام څخه یعنی خو پوره معلومات په دې برخه کې نه درلودل او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل یوه درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولاد یا د خپل لور ژوند درک چې د ژوند په آینده کې څنګه کې یا د شخص چې موږ ورته انتخاب کړای دی د سر په څنګه تیری دی په اساس باندې دوی جنو ته حق نه ورکوي همدارنګه هم دا بعد انا نه ورپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی جنو د انتخاب د حق لپاره در حالی که چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري ځکه دا نکاح چې دا یو عقد دی یعنی ازدواج یو عقد دی لکه مخکې چې موږ تعریف کو نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی
کچېری کورنۍ له اولادونو داق واخلي بیا کوم ستونزې را پیدا کیدلی شي
ګوره طبعا کله چې واده طرفاینو پر رضایت باندې ترسره نشي او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي یا په اجباري ډول سره نکاح وکړي نو طبعا دا په بعض وختونه کې زیات مشکلات را منځته کیږي مشکلات در منځته کیږي که په بعض وختونه کې دا د نر یا ښځه خوښه نه وي د ښځې یا نر نه وي خوښ دا په اکثر وختونه کې دغه د نر او ښځې ترمنځ چې کومه اصول او شرطونه شتون لري او د ژوند کوم کردار چې دی کوم ادبي کردار چې دی کوم انساني اصولي ژوند چې دی دا اکثر وخت د مشکلات سره مخ کیږي موږ بعض موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله په افغاني ټولنه کې بیا بعض وخت کې چې دغه د کورنیو ترمنځ جنجالونه جنگونه او جدال رامنځته کیږي دغه بعضې خلک وایي چې د دوی موږ په لور باندې ظلم کو بعضې وایي چې دا یا دغه د ګورو چې موږ کړي ده د موږ مطابعت او پیروي نه کو د خپل خاوند عزت او برونه ساتي یا خپل خاوند باندې پام نه کو یا خاوند ښځې ته متوجه کیږي نه یا ځورول یا مختلف مشکلات هغه ډب رامنځته کیږي په کور کې چې دا په اکثره حالاتو کې د دغو کوردګو کورنیو تر مابین یو غټ مشکل او جنجال رامنځته کیږي یو غټ مشکل چې کورنۍ په جنجال کې سره اچوي تا و چې بیا افغاني ټولنه په معمولا بیا ستونزې رامنځته کیږي په ټولنه کې او د کورنۍ په تشویشونه کې کیږي او تشویشونه رامنځته کیږي نو دا طبعا غټ مشکلات او غټ تشویشونه د ځان سره لري د موضوع
معمولا داسې کیږي چې لامدې وجه یا خو ټول عمر په کور کې جنجال وي یا هم دا دوه کسان بل اخر سره بیلیږي دا بیا په افغاني ټولنه کې کوم ستونزې زیږوي
نو کورنۍ چې خپل اولادونه څخه دا اخلي او دوی ته اکثر حالات که دوی تا اجازه نور که ولکی چه دوی انتخاب وکا ده زانده پر ده جوان ملگره و تاکی نو طبعا کلا چه دوی گرد جوان سر پیلوی دوی با ده مشکلات سر خام خام خیگی ازا که دوی مخ که ده تا ماده نو چه دوی دیو بل سر جوان وکا نو ده نکا ده اهداف و زخ چه غروهی ارامتیا ده اجتماعی آرامتی آده اگه نرام است که هم دارنگ دوی دوی دوارو تر ما بین جواند دیوی ترخی خواد روانی یو جی کلا چی موتا بعضی مشکلات وینو شید کورانا یو که رام است که یو آزانان علت یه هم دارنگ دوی دوارو با موافقه بانده ازدواج نده شوی یعنی پا دوی بانده پا اجباری دول تحمیل شوی ده لکه مخی چی مگوید چی پا ازدواج که رضایت شرط گنل کی نو دوی دوارو رضایت ضرور او حتمی ده نو کلا چی دا مشکلات جوار حالت چی یا مشکلات سر مخکیگی نو امکان شده چی بعض وقتونو که دوی دوارو دو ما بین جدا والا هم سرامانست شیده هم دقی وجه سخه چی دوی دوارو ما پی قبانی دا ازدواج صورت ندینی ولی او یا با طول امر دی نیسان دا امر شده دوی دوارو نبودی مشکلات سر مخکیگی او اولادونا به هم پسیر دار بانه نروزل که یا دی مختلف مشکلات سر با مخوی یعنی کم مغا حداب چیدین که نکال پاردی اگه با پسیر دار نترلاسه که
ده تاسو مشوره کورنه یا تا چه ده آیا دی اولاد پا دی حق سرگی پتی کری که اغوی تا دی خواهی حق وار کری
دی ما خپل مشوره کورنه یا تا داده چه من دوی باید خپل اولادونو تا دی ازدواج دی انتخاب حق وار که دوی تا سر مشوره و کلا چه دوی وادی یا ازدواج تا ورکی و دوی طول سر مشوره و چه تا دل تا خواه خدا کنه چه مو دی مثلا پلانکی تا پا ازدواج وار که یا الک تا وش تا تا پلانکی وکو نو با دو برخی که دوی سر مشوره وکو او دا دی شهرم کارم های بازی چون که بعضی نر یو خدا شربی ایتس هم نشی ویله دا گوره دی جوان دیرم ویما پری کرده پا دی برخی بود چون نسی دیر دقیق وی پا خش شکل مانده پا خب با جرعت پای سلا وکا دا زوی دی ما خواخت یا نا دی خواخت یا دا علک دی ما خواخت یا دا جلکه دی ما خواخت یا نا دا خواخت دوید باید پس غر دا مانده خپل تصمیم ونیسی او کورانه دا ما دا پیغام دا بیا هم چی دوید باید خپل آدون سر پا کلچ دوی پا ازدواج یا دور کی ویدیو سر مشوره وکا مشوره بیت بنان تر لاسه کن بیا بنو جوان پا خش شکل بانده پا مختی او دا کورانه چا چه بو مثلا نور پلار یا نور کورانه دوان پا آرام وی سر او جوان دیم خسر تیریگی کلا چه دوان پر پا ازدواج و دور کول کی ده دیگو دوان پر جوان ده دوان پر جوان باید خراب نکرد شی او با این دکر مشکلات سر دوی مخ نشی پا خش شکل بانده و پا دیر خردوال بانده با دوی پل جوان دو که پل جوان مخته یوسی
درنو دوستانو دا و د بشری او اساسی حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي سره د واده پر حق خبري وکړي تربیه مو علامال او ملګری
زپر تک دیر دار وانا سلی کما زپر تک دیر دار وانا سلی The best for sale, give the rest of my napoli, Zina.